واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړ رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې له سهارې اتنیمه افغانستان کې ته په واشنگتن ډي سي کې د نهه ورځ د شپې 19 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. په داسې حال چې افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی، د پاکستان حکومت وایي نور افغان کډوال نشي ځای کولی. د پاکستان پوځ وایي لیکور میزلی په زیوا سیمه کې د عملیاتو په وخت لري ترخګر وجلی او د وسلوالو سره په انخته کې د یو کیپټن په ګډون دوه عسكر وجل شوی دي. او د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پوا چودري ویلي د کلادم ګرځول شوی ډلې تاریخي لبیک پاکستان پر ضد لګول شو بندیزونو پر ځای ساتلو پریکړه حکومت کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. دا سه حال چې افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی، د پاکستان حکومت وايي نور افغان کډوال نشي ځای کولی. افغانستان کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ خطو کې د زیاتوالي سره بیا رسی واشوي چې په ګڼ شمیر افغان کډوال ګاونډي هیوادونو ته په کډه کېدای شي. د پاکستان چارواکي وایي چې د افغانستان دننه دي دغه کډوالو ته بندوبست وکړی شي. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار موید یوسف وایس اف امریکا ته ویلي پاکستان په داسې حالت کې دی چې دوی نور افغان کډوال نشي ځای کولی. د ویلي دي که چېرې د کډوالو ستونزه پیدا شوه نو باید چې ملګري ملتونه د کرښې پورې غاړه افغان خواته د کډوالو لپاره بندوبست وکړي. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار موید یوسف ویلي بیا رښتا چې پاکستانی طالبانو تحریک وسلوال له افغانستان څخه پاکستان ته داخل شي. یاد دی وی چې د پاکستانی طالبانو په اړه د هیواد د قبایلی سیمو خلک او پارلیماني غړو بیا بیا ویلي چې د پوز د امنیتي چک پوسټو باوجود افغانستان سره په سرحدي سیمو کې سیلم په قبایلی ضلعو او د بلوچستان په ځینې برخو کې په غزمو باندې لیدل کیږي او په میډیا یې ویډیوګانې او عکسونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پاکستان کې وایان قصر افریدی ډیوا ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومت ورسره لا هم د دې تازه بیانونو په حق لباندې کوم څه نه دي شریک کړي. بل پلوته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR خبرداري ورکړې ده چې افغانستان بیا د لوی بشري ستونزو سره مخ کېدو بیاره ده. دا په داسې حال کې چې په انخطو کې د عام ملکی کسانو د مرګ ژوبل شمیره سیوا شوي او په زرګونو خلکو د خپل کورونو څخه خوندي سیمو ته کډې کړي دي. دا وخت په افغانستان کې 15 لکه خلک بې کوره دي چې پکې 2,000 خلک د روان کال په اوله کې د امنیت خرابې وجې له کبله بې کوره شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې ملکی کسانو ته په اوخت مرګ ژوبل کې د تیر کال په نسبت سګنی کال 29% اضافه راغلې ده. د اپریل په میاشت کې د امریکایي صدر لخوا د افغانستان څخه د امریکایي پوز د راوستلو د اعلان سمدستي ورسټو د طالبانو لخوا په حمله کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان فوز عامو اړیکو څنګه یا ISPR د شورو په ورځ جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي د قبایلی ضلع کورمی په زیوا سیمه کې د عملیاتو په وخت لري ترخګر وجلی او د وسلوالو سره په انخته کې یو کیپټن په ګډون دوه عسكر وجل شوی دي. فوز ویلي دي چې عملیات یې په سیمه کې د ترخګرو د موجودګۍ په اساس ترسره کړي او ویلي دي چې د لټون عملیات لا هم روان دي. دغه سیمه کې د تیر جون میاشت کې 14 د موبایل ټاورو کې کارکونکو مزدوران نامعلومه تنانو لخوا تختول شوی وو چې پکې لس راخوشي شوی او شپږ د نامعلوم اغواکارو په ولقه کې لا هم پاتې دي. ځایي سرچینې وایي چې اغواکارو د یو تن په سر 15 کروڑ روپۍ تاوان غوښته او د تاوان نه ورکولو په سبب یو مزدور وجلې هم دی او 15 اوس هم د اغواکارو په ولقه کې دي. عسکري سرچینې وایي چې د نهې د ورځې نه دغه تختول شوي تنانو د راخوشي کولو لپاره عملیات روان دي. تحریک طالبان پاکستان د نهې په ورځ د دغه انخطې په نتیجه کې د عسکرو د وجلو او ژوبل کولو دعوه کړې وه، خو پاکستاني طالبانو د تختول شوو مزدورانو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. سرچینې وایي چې د وسلوالو سره انخطه د نهې ورځې نه دوام لري او د وروستۍ معلوماتو ترلاسه کېدو پورې په سیمه کې د لټنې عملیات او ځای پر ځای د انخطو خبرونه ترلاسه شوي دي. خو آزادو سرچینو او پوز د مطبوعاتو څنګه ISPR لخوا د دغه پخلنه د شوبې ISPR په خپل بیان کې صرف ویلي چې د لټنې عملیات روان دي. دغه چې په بلوچستان صوبه کې هم په نږدې یو کې د بادامنې پیښې واشه وې دي. څېړونکو وایي چې په افغانستان کې د کلنه د افغان طالبانو حکومت ترمنځ په انخطو کې اضافه راغلی. هم دغه چې د افغانستان سره په پوله پرتی د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په تشدد کې زیاتوالی لیدل کیږي او دغه پیښو په اکثر لا پاکستانی طالبان په غاړه اخلي. د تحقیقي ادارې CRSS په وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د اپریل تر جون میاشتې پورې د تشدد پیښو کې 203 تنه وجل شوی او 9500 نه زیات جوبل شوی دي. راپور کې ویل شوی دي چې په خیبر پختونخوا کې 15 دیرش او په قبایلی ضلعو کې یو کم څلوېښت کسان وجل شوی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پوا چودري ویلي چې د کلادم ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان پر ضد د لګول شوو بندیزونو پر ځای ساتلو پریکړه حکومت کړي. د وفاقي کابینې غونډې نه وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې پوا چودري ویل چې په تحریک لبیک ډله بندیزونو ته د بیا کتنې په اړه باندې وړاندې کړل شوی راپور باندې غور وشو. د کمیټې لخوا تیار کړل شوی راپور کې ویل شوی چې په یاده ډله بندیزونو پر ځای دي او دغه خبرو کې هیڅ کوم دروغ نشته. د ویل چې په دې ډله د پولیسوالو د وجنې او امنیت تیز واکونو باندې د بریدونو تور ندی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنۍ خبرونه تنیخ پنې غو واشنگټن ډی سی نه غواګ یو د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو جنن وځي مهم راپور پلوتا. په داسې حال چې افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی، د پاکستان حکومت وايي نور افغان کډوال نشي ځای کولای. بلخوا په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایاند قیصر افریدی ویلي دي چې دغه په حق لباندې د دوی سره د پاکستان حکومت لخوا کوم رابطه نه شوي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې خبرداري ورکړې چې افغانستان د یو بل بشري بحران په سند کې دی، ځکه چې د جګړې په زیاتېدو سره د عامو خلکو مرګ جوبله زیاتېږي او په سلګونو زره خلک د خپل ژوند د بچ کولو په لټه کې خپل کورونه پرېښودي دي. یاد اداره وایي چې 3.5 میلیونه یا 15 لکه خلک په افغانستان کې دننه پکړ شوی او زیاتوي چې د دې کال د پیل راهیسي د خراب حالاتو لوجه 2 لکه او یا زره نوي خلک بې ځایه یا پکړه مجبور شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت رپورت ورکوي چې د دې کال د لومړیو 3 میاشتو پرتله په دې وروستیو 3 میاشتو کې په مرګ جوبل کې یو کم 1.5% زیاتوالی راغلی. د رواني جګړې سره سم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان بابر بلوچ وای چې ډیر بې ځای شوی خلک د وسلوالو ډلو لخوا د زورونې او زیاتوالي لامل او همدارنګه د ژوند اسانتیاو د نشوالي او د ډیریدونکو نامنې لوجه د کاروبارونو د خرابېدو سبب خلک په تیښته مجبور شوی. خاغلی بلوچ ویل چې زموږ اندېښنه دا ده که چرې دا حالات برقرار پاتې شول نو دا خطره موجوده ده چې نور په ګڼ تعداد کې به خلک مجبور شي چې هجرت وکړي او دا به یوازې افغانستان کې نه وي، دوی به ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او د دین نور هم لري. بل اړخته د پاکستان حکومت وایي چې دوی خپل حد ته رسیدلي او نور افغان کډوال نشي قبلولې. دا په داسې حال کې ده چې یره دا که جګړه سخت شوه نو په لکاو افغان به په ګاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شي. د پاکستان چارواکي غوښتنه کوي چې نړۍ دې د افغان کډوالو لپاره په هیواد کې دننه انتظامات وکړي. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویل چې په حقیقت کې مونږ په دې حال کې نه یو چې نور کډوال قبول کړو. موید یوسف ویل چې مونږ مدد کول غواړو خو مونږ په دې حالاتو کې کډوال نشو قبولولی. هغلی زیاته کړه چې ملګری ملتونه او نړیوال طاقتونه دې ورته د افغانستان دننه انتظامات وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف وایس اف امریکا ته ویل چې کچری داسې حالات جوړیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره یو ان ایچ سی آر د کډوالو لپاره په پوله د افغانستان طرف ته کیمپونه جوړ کړي. خو د یو ان ایچ سی آر د پاکستان ویان قیصر افریدی وایي چې مخ په خرابېدو حالات د اندېښنې وړ دي، خو زیاته یې کړه د پاکستان حکومت تر وسه له دې ادارې سره د افغان کډوالو د نوي ورتګ په اړه خپله تګلاره نه ده شریکه کړې. قیصر افریدی ویل چې دوی مسلسل د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي او د پاکستان د پالیسۍ سره به سم خپل پلان جوړوي. خاغلی افریدی د کډوالو د شمیر په اړه څه اټکل ونه کړ، خو ویل چې که په ګڼ شمیر کې افغان کډوال پاکستان ته په هجرت شول نو د نړیوالې ټولنې د مرستې نه بغیر به دوی ته ګرانوي. قیصر افریدی وویل چې یو این ایچ سی آر تیار دی چې د حکومت پاکستان په دې پروسه کې یعنی رجسٹریشن، خیمو او نور ضروریاتو کې مرسته وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
میرمن فوزیا کوفی افغانستان کې د زنانو د حقونو یو ویخه بیدار او نامتو مرستیاله او طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت د ټاکلې شوې جرګې یو غړی ده. د امریکای د مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په یو تازه غنه کې د میرمن فوزیا کوفی یو مضمون شایع شوه دی. د مضمون سرخط ته د امریکانو فوجونو افغانستان نه پوتو نه یوازې زما ملک افغانستان ولی ګرد دنیا د خطر سره مخ شوی دی. میرمن فوزیا کوفی فاینانشل ټایمز کې د خورشیوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په موجوده انتهایی نازک وخت کې افغانستان نه د خپل فوجونو د وستو د صدر جو بایدن د فیصلې به ډېری خطرناکې او بوګنونکې نتیجې رابرسیره کیږي. میرمن فوزیا لیکي چې د امریکانو او د نیټو فوجونو افغانستان نه د وستو فیصلې نه یوازې زما د ملک د افغانستان د غیر محکم کولو خطرې راولاړې کړې دي، ولی افغانستان سره سره د سیمې ټول ملکونه او د سیمینه بهر پراته هیوادونه هم غیر محکمتیا او اړیګړی سره مخ کیږي. دا لیکي زه په دې پویم چې صدر بایدن د امریکې د تاریخ د ټولونه د اوږد جنگ ختمول غواړي، خو زما یقین دی چې نوموړي صدر په داسې وخت کې د خپلې فیصلې په خطرناکو او منفي اثراتو ځان نه دی پوه کړی. هر کله چې موږ افغانان د یوې سیاسي روغې جوړې په بنیادي لارو چارو خبرې کوو، د یوې ښځې او د یوې افغانې په حیثیت ما سره اندېښنه مل ده چې د صدر بایدن فیصله د خونړو ترهګرو د بریا لار اواروي. موږ ټول شل کاله جنگ موکو او د زنانو او نارینو ترمنځ مو د تفریق ختمولو او تر صحده پوری مو د مساوات او راوستو مقصد حاصل کو. دې سره سره مو په دې شلکلن جنگ کې د بشري حقوقو د خاطر کېدو او د ازادي میډیا د قیام مقصدونه هم تر لاسه کل خوخکاری داسي چې دا هر څه په اوبو لاهو کېدو والدي. میرمن فوزیا لیکي زما هیواد نه یو ځل بیا د سیمایزو رقابتونو او د خونړو تندرو و ګوندونو مرکز جوړېدو والدي، خو زموږ تاریخ د دې خبرې گواه ده چې افغانستان کې د جنگ د لاسه لګېدلې اور چری هم صرف د افغانستان د سرحدونو دننه نه دی پاتې شوی. میرمن فوزیا کوفی فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی، زه غواړم چې دنیا په دې ځان پوي کې چې موږ افغانان وینو چې تاریخ خپل ځان بیا تکراروي. مضمون نگار لیکي چې زه په افغانستان د کمیونستو د قبضې په دوران کې رالو یا شم او په هغه خانه جنگي کې د پیغلتوب عمر ته ورسیدم. د کمی په نتیجه کې چې طالبان په اقتدار کې راغلل، ما ته معلومه ده چې په جنگ کې موږ افغانانو یوازې د خپل سرونو قرباني نه ده ورکړي، ولی دې جنگ زموږ نه زموږ ځلاند سباوون هم شکولې دی. جنگ زموږ امیدونه او خوبونه خاورې کړي دي. که جنگ نه وي نو زه به یقینا چې یو ډاکټر وې، زما لوڼه به انجینیرانی، خپل روزګار کوونکی یا سیاست مداري وې. دی اوږد جنگ د لکونو افغانانو د خوشاله ورځو دپاره لیدلي خوبونه په ویرندکو خوبونو کې بدل کړي دي. میرمن فوزیا کوفی خپل مضمون کې زیاته چې نن سبا موږ د امریکې د فوج دی اعلانونو ته غوږ یو، کوم چې دوی هر ورځ افغانستان نه د خپلو کډو بارکولو د جاري عمل د پرمختګ په سلسله کې کوي. د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان په روانه هفته کې اعلان کړی دی چې د فوجونو وتو لسکم سل فیصدی عمل مکمل شوی دی. د خارجي فوجونو افغانستان نه تقریبا په وتو د طالبانو د اهمو مطالبو ځینې یو مطالبه پوره شوې ده. اوس باید چې طالبان د افغانانو خپل منځ کې د خبرو اترو دپاره په روغ نیت را وړاندې شي، خو د دې ټولو امیدونو اپوټه عرص روان دي. د امریکانو فوجونو د وټو اعلان سره شر شدت او هدفي وجنې زیاتې شوې دي. مېرمن کوفي لیکي ار اغتن وجلې کیږي چې د تندره وډلې مخالف وي. خپل زما د قتلولو ناکام هڅه شوې ده. د بیګونا خلکو د قصد هدف کول دا ثابتوي چې دا د ازادۍ لپاره مبارزه نه ده، بلکې دا د تندره و نظریې د نفاس کوشش دی چې له عمله به ملک یو وار بیا د کال 1990 د تورو تیارو دور ته لاړ شي. مېرمن فوجیا کوفي خپل مضمون کې دا خبره منلی ده چې د خارجي فوجونو په وتو د افغان فوجونو استقامت کمزورې شوې ده. مېرمن فوجیا کوفي فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو سلویختو کالو راځي تود جنگ د سیمه ایزو رقابتونو د نظریو د سیالو او د خونړۍ تندروي له سببه تود دی. په دې سبب دا په یقین سره ویل کېدی شي چې دا د خارجي قبضې خلاف جنگ نه دی. که افغانستان یو ځل بیا هیر کړی شو نو بې شکه چې د کال 2001 د 11 ستمبر غونډې د خونړو پیښو د بیا کېدو قوي امکانات شته.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د پاکستان د پوز عام اړیکو څنګه یا آی ایس پی آر د شورو په اوره جاری کل شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د قبایلی ضلع کورمی په زیوا سیمه کې د عملیاتو په وخت درې ترخګر وجلی او د وسلوالو سره په انخته کې دیو کیپټن په ګډون دوه عسکر هم وجل شوي. په دغه حق لبانی نور تفصیل لري ورډي خبريال ارشد مومن تاسو وړاندې کوي.
زیوا سیمه د منځنۍ کورمی او شمالي وزیرستان په پوله پرته علاقه ده. دغه علاقه کې د تیرې جون په میاشت کې شپاړس د موبایل ټاور کې کارکوونکي مزدوران نامعلومه تنانو تښتولي وو چې پکې لس راخوشي شوي او شپږ د نامعلومه اغواکارو په ولقه کې پاتې وو. ځایي سرچینې وایي اغواکارو د یو تن په سر 5 کروڑ روپۍ تاوان غوښتو او د تاوان نه ورکولو په سر پکې یو مزدور 3 ورځې وړاندې وجل شوی او 15 اوس هم د اغواکارو په ولقه کې دي. عسکری سرچینې وایي د نهه د ورځې نه دغه تختول شوي تنانو د راخوشي کولو لپاره عملیات روانو. تحریک طالبان پاکستان د دغه انخطې په نتیجه کې د عسکرو د وجلو او جوبل کولو دعوه کړې وه، خو پاکستاني طالبانو د تختول شوو مزدورانو ذمواري په غاړه نه واغېستې. سرچینې وایي د وسلوالو سره انخطه د نهه د ورځې نه دوام لري او د روستي معلوماتو ترلاسه کېدو پورې په سیمه کې د لټنې عملیات روانو او ځای په ځای د انخطو خبرونه ترلاسه شوي. خو آزادو سرچینو او د پوز د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا د دغې پخلی نه دی شوی. آی اس پی آر فقط په خپل بیان کې ویلي چې د لټنې عملیات روان دي. بلخوا د پولیس په وینا هم د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پنجاب په هاولپور یو تن نامعلومه تنانو په ډزو وجلې او پولیس وایي دغه تن به شمالي وزیرستان کې مزدوري کوله. دغه سي بلوچستان کې هم په نږدېو کې د بدمنې پیښې سیوا شوې دي. سیړونکي وایي چې په افغانستان کې د کلنه د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ په انخطو کې زیاتوالی راغلی، هم دغه سي د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او دغه پیښو کې اکثر لپاره پاکستانی طالبان په غاړه اخلي. د تحقیقي ادارې سیاریسس په وروستي ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې د اپریل نه تر جون میاشت پورې د تشدد پیښو کې 203 تنان وجل شوی او 950 نه زیات جوبل شوی دي. په دې اړه سیلونکو خبريال ریپټ او رغزی وایي
نه قبایلی ضلعو کې خو چې دې مطلب لکه هلته پولیس خو یقینا شته دی، خو هلته چې څومره مین سیکورټي د سرحد سره خو شاکي چې څومره مطلب د ارینجمنت دی هغه کول د فورس خلاف کې، خو بهر حال مین سیکورټي چې کوم دی لکه کوم مین انتظام دی هغه د مطلب فورس خلاف کې دی.
د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری سورز وړاندې په پیښور کې خبريالانو ته ویلي د پاکستان او افغانستان په پوله ازغنتار لګول د امنیت وضع ښه ساتلو کې ګټور ثابت شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال ابتهار بابر هم سورز وړاندې پاکستانی میډیا سره په خبرو کې ویلي د افغانستان سره په پوله د ازغنتار لګولو نوي پیسه د کار سرته رسیدلې او ویلي موجوده د پولې امنیت طریقې کار د وړاندې په نسبت تر ډیره حده ښه شوی دی. سیولونکي وایي په افغانستان کې د تشدد پیښې سیوا کېدو سره پاکستان په خپله پوله د وړاندې په نسبت لا نور امنیتي ګامونه پورته کړي دي او چارواکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03.
دونکو د ډیورډ خبرونه له هم دوام لري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي د کالدم ګرځول شوې ډلې طریقې لبیک پاکستان پر ضد لګول شو بندیزونو پر ځای د ساتلو پریکړه حکومت کړي. په دغه حق لبنه د ډیورډ خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي چې وفاقي کابینه په غیر قانونه ګرځول شوې ډلې طریقې لبیک پاکستان باندې لګول شوې بندیز پر ځای ساتلو پریکړه کړې ده. د نه پورز د وفاقي کابینه د غونډې نرستو یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر ویل چې طریقې لبیک پاکستان له خوا په دوی باندې بندیز ته د بیا کتنې خاص پاړه جوړ کړې شوې کمیټې رپورت وفاقي کابینه ته وړاندې کړې شو او په دې رپورت کې ویل شوې دي چې په دې ډلې بندیز په میرټ او ریښتیاو په بنیاد باندې لګول شوی دی. وفاقي وزیر ویل
ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے.
چې وفاقی کابینہ پریکړه وکړه چې په کالدم ډلا طریقې لبیک پاکستان باندې لګول شوی بندیز پر ځای وساتي. وفاقی وزیر ویناوه چې په دې ډلې د پولیس والو د وژنې، سیمای ځواکونو باندې تشدد کولو او سرکاري ودانو او سیزونو ته زیان اړولو پور دی. وفاقی وزیر ویل چې پاکستان انتخابی کمیشن ته باید د دې ډلې انتخابی نخا منسوخه کولو لپاره ګامونه د قانون وزارت او اٹارنی جنرل اخلي. تیر کال د ستمبر او اکتوبر په میاشت کې په فرانس کې خپور کړی شوی د اسلام د سپکاوي خاکو باندې طارق لبیک پاکستان د فرانس سفیر د هیواد نه اوخکلو او د فرانسیسي سیزونو درآمد باندې بندیز لګولو غوښتنو سره په ګرد هیواد کې احتجاج کړی وو. او وروسته حکومت تیر کال 14 نومبر باندې طارق لبیک پاکستان ډلې سره یو لوزنامه کړې وه، خو دغه لوزنامه نه عملي کولو باندې د ټي ایل پی مشر صاد رضوي په یو ویډیو وینا کې خپلو پلویانو ته د احتجاج لپاره تیار اوسېدلو غږ کړی وو، چې له وجې حکومت دې د اپریل په 12 نیټه باندې ونیولو. د طارق لبیک پاکستان مشر د گرفتارۍ نه وروسته د هیواد بیلابیلو برخو کې د تشدد نه ډکې مظاهرې او ناستې شوې وې، چې په نتیجه کې د پولیس چارواکو تر څنګ یو شمېر کسان مړه شوي وو او په سوونو ټپیان شوي وو او د سړکونو بندیز له وجې لکونو خلک سختو ستونزو سره مخامخ شوي وو. وروسته وفاقي حکومت د اپریل په 15 نیټه طارق لبیک پاکستان غیر قانونه ډله وګرځوله او د میډیا د انتظام او سار ادارې پیمرا د یادې ډلې میډیا کورج باندې هم بندیز ولګولو. خو وروسته د لوزنامې د لاندې قومي اسمبلۍ کې د فرانس سفیر د ملک نه ویستلو په اړه یو قرارداد وړاندې کړی شو او طارق لبیک پاکستان خپل احتجاج ختم کړو. طارق لبیک پاکستان د بندیز په اړه خاص جمع کړی وو چې له وجې وفاقي حکومت یو 4 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې په دې اړه دیرش ورځو کې خپله فیصله وکړي. 13 اونۍ پنجاب حکومت د صاد رضوي په حفاظتي بندیز کې د ساتلو فیصله د نورو 3 میاشتو دپاره وغځوله. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا دی وی وی دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اورې دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د خصوصي سیاسي معاملو لپاره د امریکای قائم مقام نماینده جیفری ڈی لورنټس د مالی په بابلا د متحده قانونو سلامتی کونسل ته د حال احوال تیرولو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا مالی ته جمهوری منتخب حکومت ته د اختیاراتو سپارلو د نړیوال ګوند په حق کې نړیوال ګوند سره ملګری ده. دوی چې القاعده او دولت اسلامي غوندي خونړو تندرو غوندونو سره د اړیکو لرلو له سببه د مالی خلک په خطرو کې جون تیری او په مالی کې د تیرو سو کلونو راسي سیاسي ناخلاري یو فوجي بغاوت او نه میاشتې پس د یو اولسي عبوري حکومت د مشرانو لری کول هم دې تندرو غوندونو سره د اړیکو لرلو نتیجه ده. د مالی د فوج کرنل عظیمی گویتا د تیر کال په اگست کې فوجي بغاوت راوستو او جمهوری منتخب صدرې د خپل منصب نه لري کو. د غربي افریقي د سیمې د ملکونو د اقتصادي ګوند اکواس د فشار نه پس مالی کې یو عبوري حکومت جوړ شو چې د خلکو خوښ صدر او وزیر اعظم مشران شول. کرنل عظیمی په دې عبوري حکومت کې د نائب صدر په منصب کې ناشتو. خو دغه عبوري حکومت صرف نه میاشتې اوچلېدو. د روان کال د مای په څلېرشتم تاریخ کرنل عظیمی اولسي مشران گرفتار کړل او دوی یې د اقتدار نه لري کړل. څو ورځې پس د مالی آئینی عدالت دی د ملک عبوري صدر مقرر کو. کرنل عظیمی د جون په نهم تاریخ د وطن مینه نومي تحریک یو پخوانی مشر چوگوویل کوکالا مایگا اولسی مشر اوټاکلو. امریکا نړیوال ګوند سره په شریکه په مالی کې د گرفتارو خلکو د سمدستي خوشی کولو او د کور دننه د نظربند ساتلو خلکو د نظربندۍ ختمولو غږ کړی دی. د امریکای قائم مقام نماینده ڈی لورنټس خپل بیان کې نور وی چې د دې خلکو گرفتارۍ او نظربندۍ د ملک جمهوری او د قانون د باردستۍ عمل ته د واپس راتلو پر ضد کارونه دي. دین علاوه هر کله چې یو جمهوری اولسی حکومت په مالی کې د امن او سوکالۍ یو بهترین ضمانت ته په دې سبب نوې عبوري حکومت د ټولو نړومبې د کال 2022 په فروری کې د کیدونکو انتخابونو د لوز پخلی وکړي. دا ډیره ضروری ده چې د کال 2022 په فروری کې کیدونکو انتخابونه صفا سوترو شي او دا دی د قابلو ایماندارو او د بی پری انتخابي افسرانو د نگرانۍ لاندې وشي. سفیر ڈی لورنټس دا هم وی چې د موجوده عبوري حکومت صدر وزیر اعظم او نائب صدر به په هیڅ صورت کې انتخابونو کې برخه نه اخلي. دا خبره په ګوته کا چې د یو ملک حکومت باید چې د خپل خلکو او د هغوی د بشري حقوقو په حفاظت کې غفلت ونه کړي. په دې سبب په عبوري حکومت باندې دا لازمه ده چې په ملک کې د محکمتیا راتلو حالات پیدا کړي او د خلکو کړمې سمې کړي. جیفری ڈی لورنټس خپل بیان په دې الفاظو ختم کړو چې د مالی خلک چې په خپل ملک کې د امن، جمهوریت او د ترقۍ د مقصدونو د حاصلولو لپاره کمی حالی زلی کئی امریکا ور سر پا دی حالو زلو کی ٹنگا ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-305-003. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنې خبرونه وخت هم پدې ځکه پاتې رسیدي. تاسو ما اخلو اجازه ده لافمان